د مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. نن د طالبانو د رژیم د پرځولو لپاره د امریکا د پوځي عملیاتو د پیل اتلسمه کلیزه ده. ارګ وایي د همدې عملیاتو په نتیجه کې په افغانستان کې داسې یو نظام رامنځته شو چې خلک له ویرې پرته ژوند پکې کولی شي. په دې خپرونه کې نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه. د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه واورئ، خو لومړی له هر څه خبرونه چې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د پکتیا د امنیې قومندانې چارواکي وایي تېره شپه د ډنډ پټان ولسوالۍ اړوند کاري سیمه کې د مخالفینو او ولسي پولیسو ترمنځ نښته سوې ده. د کندهار چارواکي وایي د یوې اونۍ په اوږدو کې دولس وسلوال طالبان نیولي دي، او د بشري حقونو نړیوال سازمان له بیلاروس څخه غوښتي چې تاجک فعال فرهاد اودینایف د خپل هېواد ته بیرته نه لیږي. بشپړه خبرونه. د پکتیا د امنیې قومندانۍ چارواکي وایي تېره شپه د ډنډ پټان ولسوالۍ اړوند کاري سیمه کې د مخالفینو او ولسي پولیسو ترمنځ نښته سوې ده. د پولیسو ویان سردار ولی تبسم وایي چې نښته کې درې پولیس وژل سوي دي، خو یوې بلې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو پر سیمه ییزو پولیسو برید وکړ او 15 کسان یې وژل. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د کندهار چارواکي وایي د یوې اونۍ په اوږدو کې دولس وسلوال طالبان نیولي دي. ویل سوي دا کسان د کندهار په بیلابیلو سیمو کې نیول سوي دي. د پولیسو ویاند جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل وسلوال په کندهار ښار او ولسوالیو کې د پولیسو په عملیاتو کې نیول سوي دي. په یو بل خبر کې اورو چې په کندهار او اروزګان کې لسو وسلوالو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. دا خبره په کندهار کې د 215 اتل قلي اردو ویاند خواجه یحیی علوي ازادي راډیو ته وکړه. د شاغلی علوی په وینا څلور وسلوال د میوند ولسوالۍ د چشمو په سیمه کې په داسې حال کې وژل سوي چې موټر یې په یو شخکړي ماین برابر سو. د ویل د مولا داود په نوم یو بل وسلوال د اورزګان په گیزاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل سوی دی. علوی زیاته کړه چې په دغو عملیاتو کې 15 نور وسلوال ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د جمهوری ریاست لخوا ګوښه سوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویاند صبغۃ الله احمدی وایي ولسمشر یې د ګوښه کولو واک نه لري او دی به خپلې دندې ته دوام ورکړي. ښاغلی احمدی دغه څرګندونې نن د ازادي راډیو له خبریال سره د خپل کار په دفتر کې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ویاند صدیق صدیقي نن سهار ازادي راډیو ته ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت پخوانی ویاند صبغۃ الله احمدی له دندې ګوښه سوی دی. شاغلی صدیقی دا هم ویلی چې د دل دندې ګوښه کېدل په خپله د بهرنۍ چار وزارت وړاندیز وو او په سیاسي او انتخاباتي مسایلو پورې تړاو نه لري. د پنجشنبې په ورځ د ولسمشر ویان په پاکستان کې د طالبانو پر تاوده هرکلی انتقاد کړی وو او ویلی وو چې د سولې هر ډول خبرې باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. خو د جمعې په ورځ د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویان صبغۃ الله احمدی پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د زمینی برابرولو لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو د هڅو هرکلی کوي. وروسته بیا د ولسمشر ویان پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې دا د ښاغلي احمدی شخصي نظر دی او د افغان دولت رسمي دریځ نه دی. وروسته د یکشنبې په ورځ له ارګ څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلی چې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویاند له رسنیو سره د وروستیو غیر مسؤلانه څرګندونو له امله له خپلې دندې لیرې سو. خو د ملي وحدت حکومت اجرایي ریاست تېره شپه په یوه اعلامیه کې وویل چې صبغۃ احمدی به خپلې دندې ته دوام ورکړي. په اعلامیه کې ویل سوي چې صبغۃ احمدی د سولې د پروسې په ملاتړ د بهرنیو چارو وزارت موقف بیان کړی دی. تاسیز موږ ژغله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د بشري حقونو نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ د بیلاروس له حکومت غوښتي چې تاجک فعال فرهاد اودینایف د خپل هیواد ته بیرته نه لیږي. د دې سازمان په وینا د بشري حقونو دا فعال په خپل هیواد کې د شکنجه او بد چلند له خطر سره مخامخ دی. سټیف سویرد لوو د بشري حقونو نړیوال سازمان د مرکزی آسیا د برخې لوړ پوړي څېړونکي دا خبره نن په یو بیان کې کړې ده. د لوف په وینا د تاجکستان حکومت په دې هیواد کې د ځپنی په خاطر مشوره دی چې تر سرحدونو ورهاخوا سوله ییز اوسېدونکي تهدیدوي او تورونه یې سیاسي انګیزه لري. د بیلاروس حکومت د تاجکستان پر غوښتنه او دینایف د سپتمبر په 15 نیټه په داسې حال کې توقیف کړ چې دی د پولینډ پلازمینې وارسا ته د بشري حقونو په اړه په یوه کنفرانس کې د ګډون لپاره روان و. په بیلاروس کې د بشري حقونو یوې ډلې د ازادي راډیو ځایي څانګې ته ویلي چې تاجک چارواکو پر اودینایف تور پورې کړی چې دی د یو ممنوع اعلان سوي سازمان غړی دی. د حقونو دغه فعال چې د تاجکستان او روسیې پاسپورتونه لري په بیلاروس کې تاجکستان ته د سپارل کېدو له خطر سره مخامخ دی. اودینایف په 2014 کال کې څو میاشتې د ممنوع اعلان سوي اسلامي رنسانس ګوند غړی و او د حکومت مخالف تلویزیون کانال یې له مسکو څخه پر مخ وړ، خو مسکو په همدې کال کې دا تلویزیون بند کړ. اسلامي رنسانس ګوند په 2015 کال کې تروریستي ډله اعلان سوه چې د بشري حقونو د مدافعینو په وینا د تاجک چارواکو دا اقدام نه توجیه کېدونکی دی او سیاسي انګیزه لري. او سپینا ماڼۍ وایي ترکیه به د سوریې په شمال کې د حملې پلان مخته وړي او په سیمه کې د هغو کور جنګیالیو چې امریکا یې ملاتړ کوي برخلیک به ناڅرګند پاته وي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې پرون ناوخته دا بیان په داسې حال کې خپور کړ چې په همدې ورځ د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر ویل دواړو مشرانو پرون په خپلو کې تلیفوني خبرې وکړې او موافقه یې وکړه چې راتلونکې میاشت په واشنګټن کې سره ویني. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. نن د اکتوبر 8 په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د پرزولو لپاره د امریکا د پوځي عملیاتو د پیل 13مه کلیزه ده. په یو راپور کې به واوري چې ارګوي د طالبانو د واکمنۍ د پرزیدو پیله په افغانستان کې د یو پیاوړي نظام رامنځته کېدل دي.
یو متفاوت او بیل افغانستان وینو، داسې یو افغانستان وینو چې نور داسې یو رژیم لکه طالبانو غوندې نشته چې د القاعدې میزبانی وکړي.
د بهرنیو چارو وزارت ویندوی چې ولسمشر لکار لري کړی نن پر خپل دنده حاضر وو، د کار څومره قانوني جواز لري؟
جمهور رئیس طریقه چې نه وای، جمهور رئیس حلف یاد نکی تر مغه ساعته له ټول هغه واکونو نه چې په سروشپته ماده دی اساسي قانون کې راغلي دی برخوردار دی.
په نور موضوعاتو کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې اداره پر روان ژمی کې د سختو پیښو اټکل کوي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به واوري چې د ترکیې چې د سوریې په شمال کې امریکایي پوځیان له دې ساحې څخه د وتلو په حال کې دي او ترکیه وایي چې په سوریه کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې به ټول تروریستان له منځه یوړل شي. په دوهمه نیمایي کې د سپورت نړۍ او د امنیت او سالم چاپیریال 19 پروګرامونه اورېدای شي. زمنګ راغله ازادۍ راډیو اوري ورزو د دې خبرونې لومړی موضوع ته. نن د اکتوبر 8 نیټه د طالبانو د رژیم د پرزول لپاره د امریکا د پوځي عملیاتو د پیل 13مه کلیزه ده. متحده ایالاتو په 2001 کال کې په افغانستان کې د القاعده شبکې او د طالبانو د رژیم د لمنځوړو لپاره پر افغانستان په همدې ورځ برید وکړ. ارګ او یو شمیر افغان سیاسیون وایي امریکا په دې کلونو کې د لاسته راوړنو تر څنګ په افغانستان کې ځینې نیمګړتیاوې هم درلودې. خاطر پردیس په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د امریکا له برید څخه 13 کاله تیریږي او د دې برید هدف د القاعده ډلې له منځه وړل او طالبانو د رژیم نسکورول و، خو ولسمشر ماڼۍ وایي چې افغانستان نور د ترهګرو ډلو کوربه هیواد نه دی. د افغانستان جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم په تیرو 13 کلونو کې د امریکا لاسته راوړنې په افغانستان کې د پام وړ دي، خو لا هم افغانان د طالبانو یو شمېر نورو ترهګریزو ډلو له ګواښ سره مخ دي چې د ختمېدو لپاره باید جدي اقدامات وشي.
یو متفاوت او بیل افغانستان وینو داسې او افغانستان وینو چې نور په افغانستان کې داسې یو رژیم لکه طالبان غوښتي نسته چې د القاعده مستوب کې او یو میزبانی وکړي. د 2001 کال مخکې خواشینی سره چې زموږ هیواد کې نړۍ یو لوی ترهګر ډله مشر په افغانستان کې او طالبانو رژیم د دوی میزبانی کوي، نو د افغانستان خلک د یو ویرې سایه لاندې دوی ژوند کول، حداقل هغه د ویرې سایه لرې شوی.
د نوموړي په خبرو اوس هم په افغانستان کې له شلو زیات ترهګري ډلې فعالیت لري، خو پر وړاندې ګډه مبارزه روانه ده. ښاغلی صدیقي وایي په تیرو 13 کلونو کې د نړیوالو ټولنې په مرسته بله ستره لاسته راوړنه اوسنی حاکم قوي نظام دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویاند وایي هغه څه چې په تیرو 13 کلونو کې د نړیوالو ټولنې لخوا ورته جدي پاملرنه ونه شوه، په پاکستان کې د ترهګرو د زالو او امن پټنځایونو له منځه وړل و. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم آسی وایي که څه هم امریکا په تیرو 13 کلونو کې له تروریزم سره په مبارزه کې څه ناڅه خپل هدف ته ورسیده، خو په خبرې یې ډیره بریالۍ نه وه.
د امریکا امو اهداف حداقلي خوده د مبارزه با تروریزم به دست آورده.
امریکا له ترهګرۍ سره په مبارزه کې سناسه خپل هدف ترلاسه کړ چې اوسامه بن لادن او د دې ډلې د جګړې ماشین له منځه وړلې خبیل کده، خو اوس هم د دې جګړې لمنه پراخه ده او امریکا بریالی شوې نه ده.
هنوز هم متاسفانه جنگ دامنش بزرگتر شده، بنان به شکل کامل موفقیت نداشت.
په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د غرس په تاریخ کې تور ورځ ده او دوی به بیا مبارزه کوي چې دا تاریخ بیا تکرار شي. خبر دا و چې امریکا دغه موضوع په سولیز ډول حل کړی وای. بلخوا افغان سیاسي کارپو وحید مجدد دوشنبه پورس په کابل کې په همدې پار جوړ شوې غونډې ته خبري کولې او ویل د امریکا حضور په افغانستان کې په تیر وخت له سکلون کې غټور نه وو او باید افغانان په خپلو کې اتفاق پیدا کړي.
د بین الافغانی تفاهم څخه پرته د افغانستان روان سیاسي وضعیت ته بل د حل لار نشته. موږ باید د دې په تمه نه اوسو چې بهرني هیوادونه زموږ هیواد را جوړ.
امریکا تر لس کاله مخکې د 2001 لومړي کال د اکتوبر په 8 نیټه وروسته له هغې په افغانستان کې حمله او د طالبانو رژیم نسکور کړ چې دوی حاضر نشول د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن امریکا ته ورکړي. امریکا القاعده ډله په نیویارک د تجارتي مرکز او د امریکا په دوو نورو ښارونو د سپتمبر 12 نیټې مسؤوله ګڼي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
و موریدل چې نن د اکتوبر په 8 په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د پرځولو په 13مه کلیزه ارګوي د طالبانو د واکمنۍ د پرځیدو پایله په افغانستان کې د یو پیاوړي نظام رامنځته کېدل دي. په دې اړه مو د کارپوهانو نظر هم واورېده. خو اوس دې ته ګورو چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د 13 کلونو ماموریت پایلې څه وي؟ د دفاع وزارت پخوانی جنرال دولت وزیرای وایي د ماموریت که څه هم ډیر بریالی نه و خو لاسته راوړنې یې درلودې. له ښاغلي وزیري سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن پر همدې موضوع بحث کړی. ښاغلی وزیرای د مرکې په سر کې د دې ماموریت په ترڅ کې نیمګړتیاو ته ګوته نیسي.
کله چې د بن کنفرانس رامنځته شو په لومړي سر کې هلته یوه ستره اشتباه وشوه چې طالبانو ته هلته پکې ځای ورنکړ. دوی باید طالبانو ته هم ځای ورکړی وی. هغه ډله چې طالبانو چې میانه راو هغوی باید په حکومت کې شریک شوی وی. دا اشتباه وشوه. دویمه دا وه کله چې امریکایان افغانستان ته راغلل د باسازي په حکله باندې دوی یا داسې پروژې رامنځته نه کړلې چې خلکو ته کار پیدا شوی وی. یو بله اساسي خبره دا وه چې دوی د لومړي سر نه د افغانستان وسلوال پوځ ته توجه ونکړه، پاملرنه یې ورته ونکړله. افسران یې ډی ډی آر که ټول یې وشړل د اردونه او ډېر په ورو باندې د افغانستان وسلوال پوځ باندې هغه هم اساسي برخې جوړې نه کړلې. د دې تر څنګ باندې طالبان ټول پاکستان ته واوښتل او دوی فکر وکړ چې هغوی بېرته نه منسجم کېږي، نه یو ځای کېږي. دوی هغې ته توجه ونکړه، خپل حاکمیت واکمني اطرافو ته ونه غځوله. او بله یو ډېر اساسي خبره چې د مخالفینو نه یا مثلا د تروریستانو نه د ثابت تعریف رامنځته نه شو. کله به یوه ورځ ویل کېده چې طالبان دښمنان دي، یوه ورځ به ویل کېده چې طالبان دوستان دي او یوازې دوی څو نفرو القاعده هغه د پاکستان په خوښه پسې ګرځېدل. نو دغه مشکلات ځکه رامنځته
شول. په افغانستان کې د امریکا 13 کلن ماموریت ناکامه ګڼئ؟ بلې،
زه داسې ویلی شم چې ډېر زیات کامیاب نه وو. مطلق هم نشم ویلی چې ناکام و، ځکه چې دوی بیا وروسته د وسلوال پوځ ته سرمایه ګذاري وکړه. زموږ وسلوال پوځ یې جوړ کړ، پولیس یې جوړ کړ، مثلا اساسي قانون جوړ شو، دلته حکومت جوړ شو، د جمهوري ریاست هغه د درې دفعې د تاکنې وشوي د څلورم دفعه تاکنې وي. نو مسله دا ده چې دغه موافقتونو تر څنګ باندې مشکلات هم ډېر وو، او هغه شیان چې باید سل په سلو کې یا نوي په سلو کې کامیاب شوی وی هغې موخو ته مونږ ونه رسېدو. ځکه د افغانستان غمیزه اوس هم روانه ده، که دغه ماموریت سل په سلو کې کامیاب وي دغه غمیزه به پای ته رسېدلې وی.
تازه پاکستان کې طالبانو او د افغانستان سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا سره کتلي دي، وروسته تر هغې چې ولسمشر ټرمپ د سولې خبرې لغوه کړي. اوس فکر کوئ چې دغه څه چې تاسې ستونزې وګڼلې او د نه کامیابېدۍ لاملونه مو وګڼل، وخت شته دې ته چې دا جبران شي که څنګه؟
ګوره وخت شته دی چې جبران شي، مګر مسله داسې ده چې په پاکستان کې غونډې د افغانستان د سولې لپاره ګټه نه لري. باید افغانستان حکومت پکې ور شامل شي تر څو موږ یو پایدارې سولې ته ورسیږو. په پاکستان کې چې هر مذاکرات کیږي او د افغانستان حکومت پکې شریک نه وي، دا قطعا معنا نه. تاسو ولې د نهه میاشتې ډاکټر صاحب خلیلزاد خبرې وکړلې مګر په آخر کې هیڅ نتیجې ته ونه رسېدې؟ علت یې دا و چې د افغانستان حکومت پکې برخه نه درلودله، د افغانستان حکومت پکې شریک نه و. تر څو چې د افغانستان حکومت مستقیما په مذاکراتو کې برخه وانخلي او مذاکراتو لپاره کار ونه کړي، دا نتیجه نه لري. پاکستان هم په خپلې نفع لري، خپل انټرس لري، د دې په خاطر باندې چې د افغانستان حکومت پکې شریک نه وي دا خبرې ګټه نه لري.
اوس په دې اساس حالت کې امریکا ته څه کول پکار دي پس لا تلسو کلونو؟
امریکایان کولی شي چې د طالبانو او د افغانستان حکومت سره یو ځای کینی، مذاکرات وکړي او د حل لارې راوباسي، او په پاکستان باندې فشار راوړي چې د طالبانو د حمایت نه، د هغوی د ملاتړ نه لاس واخلي. طالبان دې ته آماده کړي چې اول وربند وکړي، بیا وروسته د هغې نه د افغانستان د حکومت سره خبرو ته کینی چې دا مشکل حل شي.
د افغانستان د دفاع وزارت متقاعد جنرال دولت وزیر یو چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې په افغانستان کې د امریکا د اتلس کلن ماموریت پر څرنګوالي خپل نظر څرګنداوه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ راډیو.
سموګ راګل ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ګوخه کړل شوی ویان سبغت احمدی وای جمهوریت ریاست لدند د لری کول واک نه لري او دای بخپل کار ته دوام ورکړي. د ښاغلی احمدی په وینا د ملي اولی حکومت د یوې موافقه پر بنسټ جوړ شوی او باید هر پریکړه د یو توافق لمخې وي. خو د افغانستان جمهوریت ریاست وای سبغت احمدی نور د بهرنیو چارو وزارت ویاند نه دی.
دا د جمهوری ریاست لخوا د بهرنیو چارو وزارت د ګوښه شوی ویان سبغت احمدی غږ دی چې له دندې د لرې کېدو له فرمان وروسته هم خپل دفتر ته راغلی او کار ته دوام ورکوي. ښاغلی احمدی وایي د ملي والی حکومت د یوې هوکړې پر بنسټ جوړ شوی او د همدې توافق له مخې ارګ د ګوښه کولو واک نه لري او دی به په عادي ډول خپلو کارونو ته دوام ورکړي. جمهوری ریاست د یکشنبې په ورځ وویل سبغت احمدی پاکستان ته د طالب پلاوي د سفر په اړه د خپلو غیر مسؤولانه څرګندونو وروسته له دندې ګوښه کړل شوی دی. خو له دې پریکړې لږ وروسته اجرایه ریاست په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ولیکل ښاغلي احمدی د سولې په اړه د بهرنیو چارو وزارت نظر څرګند کړی او د هغه ګوښه کول د انتخاباتو اړوند یو عمل دی. نو له همدې امله د انتخاباتو د پایلو تر څرګندېدو پورې به هغه خپلې دندې ته دوام ورکړي. د دوشنبې په ورځ جمهوری ریاست بیا ځلې وویل چې اوس دې پوسته د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال ادریس زمان لخوا نوې شخص وړاندیز او جمهور رئیس منظور کړي او ښاغلی احمدی نور نشي کولای چې دندې ته دوام ورکړي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی له هیواده بهر دی او ښاغلی زمان د دغه وزارت سرپرستی کوي. صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل له دندې د بهرنیو چارو وزارت د پخواني ویان لري کېده انتخاباتي مسایل سره هیڅ تړاو نه لري.
بعد از منزوري
د وای د بهرنیو چارو وزارت د وړاندیز ل منزوري دورسته خغلی صبغت الله احمدی نور نشي کولای د دې وزارت د سرپرست ویان په توګه خپل دندې ته دوام ورکړي. د بهرنی سیاست پاړه د نظر څرګندولو په برخه کې دا د منولو نه د چې جمهوریت ریاست نظر دی او شان خود بهرنیو چارو وزارت نظر بیا مستقیل وي.
خوایا جمهور رئیس د افغانستان د اساسي قانون لمخه تر ټاکنو وروسته د دا ډول پریکړې واک لري د افغانستان د ډیموکراټو حقوق پوهانو ټولنې رئیس کبیر رنجبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
جمهور رئیس طریقې چې نه وای جمهور رئیس حلف یاد نکی قسم نخری او خپل دنده اشغال نکی وظیفه اشغال نکی ترمغه وخته ترمغه ورځی ترمغه ساعته حتی لو ټول هغه واکونو نه چې په سروشپته ماده دی اساسی قانون کې راغلي دی برخوردار دی لغه جمله نه برطرفي تقرر برطرفي استعفا منل دی اعلی رتبه مقامات دی دولت
د خغلی رنبر په خبره د اساسی قانون د سروشپته ماده د دویم بند پر بنسټ د دولت ټول اساسی ټکی د جمهور رئیس لخوا ټاکل کیږي او نور ټول دولتي ادارې مسولیت لري چې دا تکړه عملی کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د ارګ او سپیدار ماڼۍ ترمن د یو شمیر چارواکو د ګمارنې او ګوښه کولو په سر ناندري راپورته شوې دي.
له کابله د اجمل تورمن راپور مو اورېده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي پر روان ژمي کې د احتمالي طبیعي پیښو د مخنیوي لپاره دیرش میلیون ډالرو ته اړتیا لري. دا وزارت وایي نړیوالو مرسته کوونکو ادارو تر اوسه له دوی سره یوازې 15 میلیونه ډالر مرسته کړې او د پاتې پیسو د ترلاسه کولو لپاره هڅې روانې دي. دوی د هوا پیژندنې ادارې په حواله اټکل کوي چې سږنی کال به سیلابونه او بارانونه زیات وي. په دې اړه نور تفصیل ناجیا ساپۍ اوروي.
په افغانستان کې د ژمي پر نږدې کېدو سره افغان چارواکي وایي چې د ممکنه طبیعي پیښو د مبارزې لپاره هر اړخیز پروګرامونه په پام کې نیولې دي. طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت د هوا پیژندنې ادارې په حواله وایي سږ کال د سختو بارانونو او دغه شان د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. دغه وزارت مرستیال متیولا صافي وویل
د هوا پیژندنې ادارو اټکل دادی چې سږ کال به مونږ کافی ورختونه او درنې او د واوري ورېدلو دا طبیعي پیښې بلرو، نو داغه په تناسب امکان لري چې مونږ یو څه ستونزه ولرو، خو مونږ تر اوسه نه هم آمادګي لرو او هم د همکارو ادارو سره امداد رسانو ادارو سره فصل مجلس لرو، هغوی هم خپل همکاري تیاری ښوولی دی چې د حادثو په صورت کې به د خپل لازم مرستې زمونږ سره یا د ولایتي کمیټو لارې په ولایت کې دی ولري.
دوی وایي دفاع وزارت او ناټو ځواکونه هم ورسره ژمنه کړي چې د اړتیا په صورت کې به د خوراکي توکو د لیږد په برخه کې د الوتکو مرسته کوي. د دغه وزارت مسؤلین وایي په لرې پرتو سیمو کې په ځنګړي ډول په غرنیزو سیمو کې سړکونه پرانستل شوي، د روغتي اسانتیاو او خوراکي توکو په ګډون نقدي مرستې هم له زیانمنونکو سره کیږي. د یادونې ده چې په کونړ کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو عمل دوه تنه وژل شوي، اته تنه نور ټپیان شوي او د هیواد په یو شمیر شمالي ولایتونو او د کابل په یو شمیر ولسوالیو کې هم د سیلابونو راوتلو له امله خلکو ته ګڼ مالی زیانونه وښتي دي. دغه شان په سلنګونو کې واوري ورېدل هم پیل شوي او پلازمینې کابل او نږدې پرتو ولایتونو کې هم له وړمې شپې راهیسې د باران ورخت پیل شوی. د وروستیو ورختونو له امله زیانمن شوي د کونړ او پروان یو شمیر اوسیدونکي وایي.
سیلاب ونیسی وطن غریز دے واور ڈیر کی سکالی موسم لانا کنڈون مانے تقریباً
زه بریالی بهادر یم د پروان ولایت اوسیدونکی. دا وروستۍ ورختونه چې په پروان ولایت کې وشوې خلک ډیر زیانمن کړه او خلک د دولت نه دا تقاضا لري چې ورسره کومک وشي او همکاري وکړي. خلک ډیر سون سره لاس او ګریوان دي، باید ورته زر تر زره رسیدګي وشي. د قربان لاره تړل شوې ده او دا ورختونه وو چې طبیعي ورختونه دي، باید دولت دې خلکو ته رسیدګي وکړي او باید خلکو سره کومک وکړي او د خلکو تقاضا د دولت نه هم ده.
خو له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي دوی د ژمي لپاره یو نوی پلان په نظر کې نیولی چې د دغه پلان په تطبیق نږدې دیرش میلیونه ډالر لګیږي. دوی وایي تر اوسه تر 15 میلیونه ډالرو پورې راټول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم ورختونو او سیلابونو راوتلو له امله ګڼو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي وو.
وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واوري چې په پکتیا کې هونکي له حکومت څخه پر هغو ژمنو عمل غواړي چې دوی ته د کورونو د نمرو د ویشلو لپاره کړی وي.
اتلس نفر د زما د کورنۍ خپل غړي او دا د اتو نو میاشتو ماشم ما باندې د کرایه پاتې ده پر وړي د عمر کو سره ګیزو بیګا پیدا کو.
په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه هم اوریدای شي. زموږ غږ آزادۍ راډیو اوري. ستاسو له پیغامونو
زده هلمند ولایت نه یو ولسوالۍ څخه خبره کوم. محترمه څنګه چې دا طالبان زموږ کارکونکي چې هر څه د دولت کارکونکي دي ټوله فریشه بخانو کې چې کار کوي دا غوټه روپۍ اخلي. نو هیلې مې دا ده زموږ چارواکو او د طالبانو مشرانو ته چې زموږ د خلکو کارکونکي چې دي زموږ څه ګناه ده او زموږ څخه روپۍ اخلي. موږ څومره قدر چې هغه زموږ تنخواه وی مشکله گزارنه پکې یاوږي موږ څخه فجله زور باندې دارو په حاخي. او بل خبره دا ده چې دا چارواکي پر هر ځای باندې چې د خلکو څخه په وسیې جوړ کړی دی روپۍ د مټرو والا او صحاخي او خلک یو باندې او بل باندې څخه کوي روپۍ دی اخي. والسلام.
سر خوشحال د کندز ولایت د اشتهارچی ولسوالۍ د دفترونو کلي نه تاسو پیغام پرېږدم. دلته بغیر د روشن نورې هېڅ سمکاتي شبکې کار نه کوي نو هیله لرو چې دغه سمکاتونه شبکې موږ ته فعاله کړئ. مننه.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په پکتیا ولایت کې یو شمیر خونکي وایي چې حکومت له دوی سره کړې ژمنې عملی نکړي نو دوی به تدریسي چارې وزندوي. دوی وایي افغان حکومت او ولایتي ادارو ورسره لتیرو ډیر لسو کلونو راځي چې د کورونو لپاره د ځمکې د ورکولو ژمنې کړې وي خو عمل یې نه دی پرې کړی. له پکتیا نه د ازادۍ راډیو خبریال احسان آریان او په دې اړه تفصیل.
د پکتیا ولایت یو شمیر خونکي له مرکزي حکومت او ولایتي ادارې څخه په کلکه غوښتنه کوي چې دوی ته د کورونو لپاره یوه یوه نمره ځمکه ورکړي. دوی خبرداری ورکوي چې که د سرپنه ستونزه یې هواره نه شي نو تدریسي چارې به وځنډوي. د دوی په خبره له تیرو دیارلسو کلونو راهیسې ورسره د سرپنه د ستونزې د هوارېدو ژمنې کېږي خو عمل پرې نه دی شوی. د محمد شیر په نوم ښوونکی چې له تیرو اتلسو کلونو راهیسې په تدریس بوخت دی وایي د سرپنه د نشتوالي له امله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی.
دنده خو د اتلس کلو به وتلي د اتلس نفره د زما د کورنۍ خپل غړي او دا د اتو نو میاشتو ماشم ما باندې د کرایه پاتې ده په بل کور کې اوسېږم. خپل کور ځای نه لرو پر وړي د عمره کو سره ګیزو بیګا پیدا کو.
په پکتیا کې د ښوونکو د اتحادي رئیس ریاض علیزی وایي ولایتي ادارې او پوهنې ریاست ورسره څو څو ځله د ښوونکو د خرګوټي د چارو د پیل په اړه ژمنې کړې خو تر اوسه یې عملي چارې نه دي پیل شوي.
معلمینو د شهرک موضوع تقریبا د دیارلسو کالو نه را روانه ده. لسونه شلو زرو نه زیات د رئیس معارف سره ناست یو. اته وارې د والي صاحب سره مناسته کړې وه، ولایتي شورا سره مناسته کړې ده، خو تر اوسه پورې هیچ چا خپله ژمنه نه ده عملي کړې.
د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی زازی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ښوونکو د سرپنه ستونزه یې له مرکز سره شریکه کړې او هیله مند ده چې د یادې ستونزې هوارولو ته ژر اقدام وشي.
دا ستونزه د دوی تاییدوم، زه ژمنه نه کوم. موږ خپله هڅه کړې د پیشنهاد هم کړی، ولایت مقام سره هم شریک کړي، تر یوه بریده زه په خپلې هڅې کې کامیاب یم او دا کار مې تر دې کچې رسولی دی. انشاءالله زه هیله مند یم چې د دې تعلیمي کال تر اخره به دغه لړۍ سرته ورسیږي.
د پکتیا د ولایت مقام ویاند عبدالله حسرت وایي د ښوونکو د خرګوټي لپاره کافي ځمکه لري او دوی منتظر دي چې د پوهنې وزارت له لورې ورته د ځمکو د ویش طرز العمل نهایي شي.
هون کو د خارګوټي دی جوړولو لپاره موږ کافی زمکه په واک کې لرو. منتها دی په هنه وزارت لخوانه د دغه زمکه دی ویش تر ظلمل لا هم روخانه نه دی چې آیا په دغه زمکو باندې به دی هون کو لپاره اپارتمانونه جوړیږي او یا هم د نمرې په شکل باندې به مستحق هون کو ته ویشل کیږي.
په پکتیا کې ښوونکو په داسې حال کې د سرپنا لپاره د نمرو غوښتنه کوي چې د پوهنې وزیر په کابل کې د ښوونکو د ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وویل په داسې یوه طرحه کار کوي چې له مخې ښوونکو ته د اوږدمهاله قسطونو په بدل کې اپارتمانونه وشي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
اوس هم ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د کندهار چارواکی وای دی وی اونې په اوجدو کې دولس وسلوال طالبان نیولې دي. په یو بل خبر کې اورو چې په کندهار او اروزګان کې لس وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا خبره په کندهار کې د 215 اتل قل اردو ویاند خواجه یحیی علوی ازادي رادیو ته کړې ده. د پکتیا د امنیت قومندانې چارواکي وایي تېره شپه د ډنډ پټان ولسوالۍ اړوند کاري سیمه کې د مخالفینو او ولسي پولیسو ترمنځ په نښته کې درې پولیس وژل سوي دي. د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا ګوښه شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویاند صبغت الله احمدي وایي ولسمشر یې د ګوښه کولو واک نه لري او دی به خپلې دندې ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ویاند صدیق صدیقي نن سهار ازادي راډیو ته ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت پخوانی ویاند صبغت الله احمدي له دندې ګوښه شوی دی. د بشری حقوقو نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ د بلاروس له حکومت غوښتي چې تاجک فعال فرهاد اودی نایف د خپل هیواد ته بیرته نلیږي. سپینه ماڼۍ وایي ترکیه به د سوریې په شمال کې د حملې پلان مخ ته وړي او په سیمه کې د هغو کورد جنګیالیو چې امریکا یې ملاتړ کوي برخلیک به ناڅرګند پاتې سي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. د راپورونو له مخې امریکایي ځواکونو د سوریې د شمال له هغو سیمو وتل پیل کړي دي چې ترکیه د کورد ملیشو پر وړاندې پوځي عملیاتو ته تیاری پکې نیسي. انقره وایي سوریه به له هغو تروریستانو څخه پاکه کړي چې د ترکیې امن ګواښي. له دې مخکې سپینې ماڼۍ ویلي و چې د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو له پیل سره کومه ستونزه نه لري او ترکیه به له دې وروسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د نیول شویو غړو مسؤلیت لري. دا د داعش ډلې هغه غړي دي چې په تیرو څو کلونو کې په دې سیمه کې نیول شوي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د نوریاس نوري راپور واورئ.
راپورونو له مخې امریکایي ځواکونو د ترکیې پولې ته نږدې د سوریې له شمالي سیمو چې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو په لاس کې دی وتل پیل کړی دی. امریکایي ځواکونه چې د سوریې په دې شمالي سیمو کې د وای پی جی په نوم د کورد ملیشو ملاتړ کوي وروسته له هغې له سیمې وځي چې انقره ګواښ کړی چې ډېر ژر به د دغو ملیشو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. رویټرز خبري اژانس د یوه امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی راپور ورکړی چې وایي امریکایي ځواکونه په تل ابیب او راس العین کې دو څارونکو پوسټ خالی کړی دی. امریکایي ځواکونو په بریتانیا کې میشته د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډلې هم تایید کړی چې امریکایي ځواکونه په دو ځایونو کې له مهمو اډو وتلې دي. د کوردانو په مشرۍ د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو هم په یو بیان کې ویلي چې امریکایي ځواکونه د ترکیې پورې ته نږدې لسیمو وتلې دي. ترکیه له څو میاشتو راهیسې ګواښ کړی و چې له خپلو پولو سره د سوریې په شمالي سیمو کې به پوځي عملیات وکړي تر څو په دې سیمه کې یوه خوندي ساحه رامنځته کړي. پرون د ترکیه او د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشرانو رجب طیب اردوغان او ډونالډ ترامپ تر ټلیفوني خبرو وروسته سپینې ماڼۍ وویل چې ترکیه به ډېر ژر په سیمه کې هغه پوځي عملیات چې له اوږدې مودې راهیسې پلان کړي پیل کړي. سپینې ماڼۍ پرون په یوه خبره کړي بیان کې دغه راز وویل چې امریکا به د دغو پوځي عملیاتو ملاتړ نه کوي او نه به پکې برخه اخلي. سپینې ماڼۍ دغه راز وویل چې امریکایي ځواکونه به له دې وروسته په سیمه کې حضور ونه لري. ویل کېږي زر امریکایي سرتیري په سیمه کې اندېره دي. سپینې ماڼۍ دغه راز ویلي له دې وروسته به ترکیه چې د ناتو غړي ده د داعش د هغو غړو مسؤلیت اخلي چې په سیمه کې په تیرو دو کلونو کې نیول شوي دي. په بیان کې دا هم ویل شوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ډېر نیول شوي غړي له فرانسې، جرمني او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو سیمه ته تللي او دغه هیوادونه نه غواړي چې هغوی بیرته ومني.
د ترکیې او سوریې په پولو کې د وروستیو تحولاتو په اړه د نوریاس نوري راپور مو اوریده. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه راپورونه او موضوعات هم دومره را سره اوسې د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه خبرو.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمګ راګل ازادي رادیو او قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې لمړی د امنیت او سالم چاپیریال 19 پروګرام ووري او ورپسې به د سپورت نړۍ 19 پروګرام خپور شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. آیا کلمو د ماشومانو غاخونه خوګیدلی؟
غاخو درد مو ډیر زیات وو، کله به چنجی پیدا کده تور تور بشو ډیر درد به کونو، داس به مم نشو ولې چې غاخونه می درد کوي، بس نو درد به مزغمل.
ولې د یو شمیر ماشومانو غاخونه هر وخت درد کوي؟
ما تخپل شیرنی نه ډیر شیرنی خوړل دغه خواږه شای ډیر په غاخو باندې زویدل، نو دغه شای سړي غاخ ډیر په درد دی او ما ته هم چنان ډیر.
دی حال لاری چاری کومی دی؟
حفظ صحه کلک شایان دی پا غاخونو نماتی؟ بعضی غذاگانی دی، ویتامینونه دی، منرالونه دی چه در طول کلسیم لری؟
ننم دا موضوع چیرو پا پیل که دیغو کسانو خبری اورو چه دی غاخونو دی درد پاکل غگیگی. بیال دکتر سره هم مرکل رو لازدی رادیو سروسی. قدر من اردون کو د غاخونو درد داسې درد دی چې په عمومي ډول هر کس سره مخ کیږي. که چیرې د غاخونو د خوږو علت تشخیص نشي او پر وخت درملنه ونه شي، نو ډیر امکان لري چې بیا یې پرته له ښکلو بله چاره نه وي. د غاخونو درد سره هر وخت په ناڅاپي توګه مخ کیدلی شو. له دې درد خوب نه کیږي، خوراک څښاک ستونزمن شي او کله ناکله درد له زغمه ووزي. په دې اکله مو له څو تنو نویو ځوانانو سره خبرې کړي. هغوی په ماشومتوب کې د غاخونو د خوږو په اړه وایي.
نو محمد مزمل لی د کابل ولایت اوسیدونکی یم. شیرنی ډیر خوړل په کم کې توب کې او رقبو شوق دی. غاخونه توری چینجه وایي، تاوانونه یې ډیر دي او د غاښ درد ډیر تې پیدا کیږي. ما ته خپله شیرنی نه ډیر شیرنی خوړل دغه خواږه شی ډیر په غاښو باندې زوبیدل، نو دغه شی سړي غاښ ډیرو په درد دی او ما ته هم چنان ډیر د غاښ درد. داسې یو درد دی چې په ماشومتوب او په غټتوب کې راځي انسان ته. نو زه ستم اوس هم چې لږ شیرنی خورم هغه د ماشومتوب درد اوس هم نما راسي. نو ماشومان خو بیانولی نه سي، مونږ خو اوس غټان سي بیانولی سي خپل درد.
نوم عمران دی، د غزنی ولایت څخه یم. زما چې له د کوچنیتوبه په یاد راځي تر اوسه پورې زه خپل غاښونه برسوم او فعلاً مې 40 کاله عمر لرم او تر اوسه مې په ژوند کې ما د غاښ سرجري کړې نه ده، ولې چې هر وخت مې خپل غاښونه برس کړي دي سهار ټایم نه او له شپې مهال نه چې بعد له ډوډۍ نه چې ویده کېدلم. نو هغه له خاطر نه تر اوسه ما د غاښ کومه تکلیف هغه کړی نه دی. هر وارې تاسو غواړئ چې غاښ مو سالمه وي، نو حتماً که جوړ وي دردونه باید شپږ شپږ میاشتې بعد تاسو خپل هغه ډینټسټ چې دی کوم غاښو ډاکټر مو دغه ته باید تاسو مراجعه وکړئ.
نوم عبدالخالق دی، پکتیکا ولایت اوسیدونکی. اوس مهال په کابل کې ژوند کوم. موږ په وړکتوب کې غاښونه نه برسول، نو په دغه خاطر باندې غاښو درد مو ډیر زیات و. ماشومتوب کې مې کله کله دوه ورځې کې درې ورځې کې برسول، اوس یې مخصوصاً اوس هر برسوم. چې نه مې برسول هغه وخت کې به غاښونه ډیر درد کول، کله به چنجې پیدا کړه تور تور به شو ډیر درد به کونو، داسې به مم نشو ویلی چې غاښونه مې درد کوي، بس نو درد به مزغمل.
که چیرې مور پلار خپل ماشومانو ته د غاښونو ارزښت روښانه کړي او د غاښونو نظافت ته متوجه کړي، نو تر ډېره حده به د هغوی د ماشومانو غاښونه روغ پاتې شي. 55 کلن رحیم چې د 50 ماشومانو پلار دی وایي دا چې خپله د غاښونو درد ډیر تیر کړی دی، نو اوس د خپلو کوچنیانو د غاښونو پاکوالي ته ډیر پام کوي. هغوی تشویقوي چې خپله خوله او غاښونه پاک وساتي.
غاښو ته یو دم په درد شي بیا په چوغه دی کوي، دو ټایم باید چې برسې کې و خپل غاښ درد و. دلته بله ورځ ما له وباسم دا لرې کوم د درد د لاسه نه چې ډاکټر ته مې وخوره. ډاکټر وایي چې غاښ دې روغ دی، غاښ مه باسه، دا به ته ډکم. نو غاخونه خدای در چاته نه خي خپل بچو ته وینا کړه چې دوره ز دوه ټیمه درې ټیمه برس کا برس ماخله ز په خپل مسواک نه ډیر کار راخنم مسواک هم خو فایده من شه دي زما چې خپل د غاخ درد په ما تیر شوی دي نو اولادو ته وایم چې هم داسې برسوي غاخ داسې مه پرېږدي بدون برس ماشومان واړه واړه دي خو ما ورته وسیت کړه چې غاخونه بس بې برس مه پرېږدي
د غاخونو د درد پر وخت ځینې کسان کورنۍ درملنې کوي لکه پیاز اوګه لونګ او داسې نور شیان په غاخ کېږدي چې درد آرام شي خو ډاکتران وایي چې دا ډول درملنې د غاخونو دایمي علاج نشي کېدلی صرف د څو شېبو لپاره یې خوږ کموي دا چې د غاخونو څه ډول ساتنه وشي موږ د غاخو له متخصص ډاکتر محمد رشاد آرام سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته بولو
په پیل کې دا راته وایي چې معمولا ماشومان ډیر په غاښ درد کیږي علت څه کېدلی شي
معمولا چې ماشومان د غاښونو په درد باندې اغوشته کیږي د دې اصلي علت ناپاکول د خولې دي یعنی اورل هایجین یا د خولې پاکول دی باید خپل د ماندول طریق نه په اساس د دې چې پرکټیکلی مور کار وکوي دی ته دوی ته زده کړي دا سره ډیر کومه کوي دا خصوصا دغه د غاښونو مرض لکه چې په نوم د کاریس یادیږي دغه په اساس د یو دیمینرالایزیشن یعنی تغییر د پی ایچ د خولې منځته راځي چې دغه دیمینرالایزیشن هغه وخت کې منځته راځي چې کله ماشوم غذا خوري پی ایچ د خولې تغییر خوري یعنی پی ایچ اسیدیتی کیږي محیط د خولې اسیدیتی ته ځي او یو تغییر په خوله کې راځي چې هغه خپله سبب د کاریس کیږي کاریس هغه پاتولوژي پروسه ده چې سبب د تخریب د انساج د سخت دندانې کیږي یعنی سبب د تخریب د مینا د دندان کیږي
که در تو وایي چې هغه تاسو کار کوي یا په روغتون کې یا هم په ماینه خانه کې ار او راس په کوم شمیر ماشومان راوستل کیږي چې دوی د غاښونو په درد اخته دي
فعلا افغانستان چې یو مملکت مخ په انکشاف دی دغه کاریس په ماشومانو کې چې په نوم د کارامپند کاریس یادیږي یعنی کاریس سرویل سایر یادیږي دا ډیر رشد کړی په سلګونو ماشومان یعنی تعداد د ماشومانو ډیر زیات دی چې دغه کاریس دوی کې رشد کړی او دوی اصلا علت یې همغه د خولې هایجین نه مراتول دي
په غاښونو باندې د یو شي ماتول لکه خستک لکه چارمغز دا څومره تاثیر لري چې د ماشوم غاښ ژوبل کړي
هر سخت اشیا چې په غاښو باندې ماتیږي دا سبب د تراوما مینا ته ورکول کیږي یعنی کاغه فعلا موقتی کوم مشکل غاښ ته هماغه دقیقه یا هماغه لحظه ایجادی کنه نو پاسته د دغه اثرات سبب د تخریب د مینا کیږي باید یو نقطه بلم یادواري وکړم چې د دخلی په جوف دهن کې یا دخلی په کویټی کې دوه رقمه میکروبونه وجود لري چې انایروب او ایروب دي یعنی انایروبیک او ایروبیک دغه میکروبونه په نوم د سټریپټوکوکس میوټانس والونیلا کاپنوسایتوفاج او همدغسې نور نو باکتریاګانې دي چې دغه هم سبب د تخریب د انامل کیږي یعنی په پروسه د کاریس کې ډیر زیات کومک کوي
ځینې ماشومان مخکې له دې چې د هغوی هغه شیري غاښونه چې ورته وایي چې خپله توی سي نو د دې لپاره چې دا درد کوي دا ډاکتر ته ورځي او هغه ورته باسي بیا په راتلونکي کې هغه غاښ چې ډاکتر ویستلی او هغه چې خپله لوېدلی څومره فرق پکې
شیري غاښونه چې دي په مجموعه کې د ماشومانو شل دانې دي چې دغه غاښونو کې شپږ میاشتنی پسند کې دغه غاښونه خروج کوي او په پنځه اله شپږ کلنۍ کې دغه غاښونه چې په نوم د پرایمري ټیټ یادیږي یا دندنۍ مالوچ نه چې ورته وایي یعنې دندنۍ شیري دغه غاښونه غورځیږي او پرمننت ټیټ یا د دایمي غاښونه منځته راځي شنه کیږي اکثرا د دغو غاښونو ساتل که مثلا مونږ دغه ماشوم چې دغه خپل د هغه غاښونه چې دي د شیري غاښونه چې دي دغه کدی ښه ونه ساتي همدغه پروسه دغو دایمي غاښونو ته هم صدمه واردوي ولې چې هغوی باید عادتا
habitually دغه خپل خوله پاک وساتي.
ځینې ماشومان ته چې ګورو غوښنه توري کندو کپر سوي، آیا د دې علت یوازې هم دغه ناپاک ساتل دي شیان په ماتول او که مورزتي هم ځینې ماشومان ستاسو غوښ مشکل ولري؟
بلې، دا خبره هم موجوده. غیر دغه نه چې اورل هایجن غوښونو په کاریس کې ډیر زیات رول لري، او تر اوسه پورې دغه کاریس چې موږ ورته وایو چې هغه پاتالوژي پروسه ده چې سبب د تخریب د انساج سخت د غوښونو کیږي، دغه تر اوسه پورې نامعلومه ده. کیدای شي د کې ارسی جینیتیک علت هم موجوده، مثلا مقاومت ټیټ وي، یا کلسیم د عضویت کم وي، یا فلوراید کم وي. د دې کې هم کیدای شي چې بعض امراض د غوښونو منځته شي یا کاریس ایجاد شي. خو فعلا پرایوریټي اولویت دې ته ورکړی چې غیر د دغه امراضونه، غیر د جینیتیکي مسلې نه علاوه کولی شي چې موږ باید خپله خوله هم ډیر پاک وساتي، یعنی مراعات کړي.
کورنیو ته څه کول پکار دي؟ څه رقم د ماشومانو نظافت ته پام وکړي چې هغه دوی غاښونه خپل برس کې په وخت سره تر څو دغه مشکلات رامنځته نه شي؟
زما من حیث د یو ډاکټر د استوماتولوژي دغه نظر زلرم چې غاښونه باید حد قال دورز دوه مرتبه هم منزل شي. نو دلته زه داسې وایم چې باید دوی خپل ماشومانو ته کوشش وکړي چې د غاښونو منزل په شکل د عادت یا هابیچولي وګرځوي. په اخر کې زه داسې ویلی شم چې اول کې حفظ صحه، یعنی اورل هایجن مراعت شي، غاښونه خپل په وخت سره ومینځي. دویم، سخت شیان کلک شیان د په غاښونو نه ماتوي چې سبب د تخریب د اینامل، یعنی هماغه انساج سخت دندانی کیږي. دریم، بعضې غذاګانې دي، ویټامینونه دي، منرالونه دي چې دوی باید استفاده وکړي، لکه شودې، مستې، چاکه، کورت چې دا ټول کلسیم لري. دوی باید دغه سپین د هګۍ استفاده وکړي چې سبب د کلکېدلو د اینامل د غاښونو ګرځي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، ژوندی اوسئ.
مهرباني.
قدر من دوستانو، دا وه د ماشومانو د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست اللام و مال او ملګری. پی یو استودیو
غرمنۍ خبری خپرونه. لا ازادي راديو
دي لوبو لميدانا
ميتشزاد بلايزينغ ذا بول داون ذا جراوند اوفر اكسترا كفر
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د ورزش او لوبو درنو مینوالو، د خپل کوربا محمد وصل وصال سلامونه او نیکی پیرزوینې ومني. د دې ونې د لوبو له میدان خبرونه مو تر ډیره د کرکټ د شپږیز لیگ سیالیو ته ځنګړې کړې ده. د خبرونې په لومړۍ برخه کې د ونې سو مهم ورزشي خبرونه لرو. لاغي وروسته مو د شپږیز کرکټ لیگ د سیالیو له مسول عبدالهادي دری سره مرکه کړې.
هر لوبډله لک تر لګه د بل لوبډله په وړاندې لک تر لګه یو سل لوبي تر سره کوي. تغییر دومره دی چې موږ په 2011 کال کې اکشن درلود، لوبغاړي د اکشن پر بنسټ باندې اخیستل شوی وو.
د دې ترڅنګ د شپږیز لیگ کې د سپین غرز مریانو د لوبغاړي له تکړه لوبغاړي کریم خان صادق سره د هغه پر تیاری هم غږیدلې یو.
تیاری مې چې خدای شته ډیر کاپی کړو، هغه نه وروسته ان شاء الله غواړم چې خپل مینوالو ته چې زی همیشه سپورټ کړم، تشویق کړم، دا غو د پر راغلی مې لوبو کوم او ان شاء الله غواړم چې خلو بو کوم.
خو تر دې هر څو وړاندې اجمل تورمان تاسو ته ورزشي خبر نو وړاندې کوي.
د افغانستان د سوکوهنې لوبډله د آسیا د ځوانانو د سوکوهنې په سیالیو کې د ګډون لپاره متحده عربي امارات ته لاړه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سوکوهنې 15 کسیز پلاوی چې په کې 3 لوبغاړي او 2 مسؤلین شامل دي، نن سهار له کابل څخه امارات ته واپس ده. د ښاغلي پیمان خبره د سوکوهنې دغه سیالۍ د اکتوبر 9 نیټې څخه د همدې میاشتې تر 13 نیټې پورې په دوبۍ کې ترسره کیږي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو مخې له دغه سیالۍ ته له ټولو آسیایي هیوادونو څخه د سوکوهنې لوبغاړي بلل شوي دي. د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم دوه لوبغاړي د لبنان د فوټسال د غوره لیګ سیالیو ته غوره شوي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې د افغان لوبغاړو فرزاد محمودي او سید حسین موسوي ته ښه زیری بللی دی. د فوټبال فدراسیون د معلومات له مخې دواړه افغان لوبغاړي د لبنان الغبیري ټیم ته د یو کال لپاره انتخاب شوي دي. دوی به د آسیایي ټیمونو تر 20 کلنۍ د کم عمر لوبغاړو د فوټسال په هغو مسابقو کې چې په جون میاشت کې په ایران کې ترسره کیږي برخه واخلي. د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د 3 شل اوریزو لوبو د لړۍ دوهمه لوبه نن ماښام د لاهور په قزاقي لوبغالي کې کیږي. د دې لړۍ په لومړۍ لوبه کې سریلانکا کرکټ لوبډلې پاکستان ته په 4.6 منډو مات ورکړه. له دې وړاندې د دواړو لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ هم وشوه چې د پاکستان په بریا سره پای ته ورسېده. ټاکل شوی د 4 شل اوریزو لوبو د لړۍ وروستۍ لوبه د رواني اکتوبر میاشتې په 10 نیټه وشي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږیاست. د شپږیزې کرکټ لیګ سیالیو شپږم پړاو له یو کلن ځنډ وروسته په کابل کې پیل شو. په دغو سیالیو کې د ګڼو افغان لوبغاړو ترڅنګ یو شمېر بهرني لوبغاړي هم لوبېږي. دا چې د افغانستان کرکټ بورډ سږ کال دغه لیګ له کومو نوښتونو سره ترسره کوي او له مالي اړخه دغه لیګ په کوم حالت کې دی، پلیړه مو د شپږیزې لیګ له مسؤل عبدالحادی دری سره مرکه کړی چې تاسو یې اوریدو ته بولو.
شپږیزی کې د تغیراتو په اړه به درته دومره وایم چې تغیرات دومره زیات نه دي. په هماغه تیر فارمیټ کې مونږ زو لوبي بد راوند روبین آف یا هغه سیالۍ چې یو بل هر لوبډله لږ تر لږه د بلې لوبډلې په وړاندې لږ تر لږه یو ځل لوبي ترسره کوي، په هماغه فارمیټ کې به وي. او مونږ به سیمی فائنل یا نیمه پای لوبه ونه لرو، بلکې پلی آف به وي او یو به فائنل وي. نو ټول ټالو نسمی چې دي هماغه شپږ لوبډلې دي. تغیر دومره دی چې تیر کال مونږ په 2019 کال کې آکشن درلود، لوبغاړي د آکشن پر بنسټ باندې اخیستل شوي وو. دا ځل به دا ځل لوبغاړي د آکشن نه، بلکې د ډرافټ سیستم آکشن بولي وي چې هر څوک کولی شي قیمت لوړ بوزي. په ډرافټ کې به ځانګړي کټګری نه ټاکل کیږي، هر څوک په هغه ځانګړي کټګری کې ځان ثبتوي. نو به دې کې لوبډلې هغه بیلانس یا هغه توازن د لوبډلو چې د نسبتا آکشن ته ښه راځي، یعنی په هر لوبډله کې د یو ډول کټګری په همغه یو کچه باندې لوبغاړي وي. مثلا که په یو هر لوبډله د یو آیکان، دوه ډایمنډ او همدارنګه د پلاتینیم او ګولډ دغه مختلف کټګریانې چې دي، په دغه کټګریانو کې لوبغاړي اخیستلی شي. نو دا یو توپیر. هغې نه علاوه موږ نو د مینوالو لپاره د اسانتیاو په برابرولو کې هم یو څه هلې ځلې کړې دي. میدان مشین والا هم تاسو ګورئ، هغه پچ ډایرکشن یا لوري هم تغیر موندلی دی. او د مینوالو لپاره د دایمي په خوا به موږ په کلب خصوصا په وړي کې به لوبې دا ترسره کېدی. شپږیزې سکل خو یو څه وزنډې دي، د کابل د منی پیل دی تقریبا. نو په وړي کې به چې سیالي لوبې کله ترسره کېدی نو په کابل کې بل مرتیز و. نو بیا به مینوالو شکایت کولو، نو هغوی لپاره مو د دایمي سوري بندوبست هم کړی دی. نو انشاءالله د توازنه ډکې لوبډلې وي، داسې به نه وي چې یو لوبډله له بلې څخه خوي وي. یو ښه مثال مونږ د نننۍ سیالۍ ورکولی شو چې بند امین لوبډله چې د کاغذ پر مخ که څه هم یو څه قوي ښکاري، د کابل ځکه په هغوی کې د راشد خان او موجی په څیر لوبغاړي لوبېږي، خو د کابل لوبډلې هغوی ته ماتې ورکړه په ښه مارجن سره. نو دا په خپله د دې ښکاروندی ده چې لوبډلې ټولې هغه توازن یا بیلنس برابر دی.
د سوداګرو لیوالتیا سږ کال د شپږیزې سره څنګه وه؟ پانګونه پې کړې ده سوداګرو؟
له بده مرغه په افغانستان کې د پانګونې عمومي دغه حالات، سیاسي حالات او اقتصادي حالات یو څه اغېزمن کړي دي حالات. خو بیا هم مونږ شپږ لوبډلې لرو، په هغه شپږو کې څلور یې پلورل شوي دي. هغوی د امتیاز مالکین لري. بند امیر لوبډله د پیراګون په نامه کمپنۍ، عامو لوبډله د ډیلی فروټس په نامه د کمپنۍ، او همدارنګ بوس لوبډله د عارف عظیم او فکر کومې سینک د وزیر زی ګلوبل په نامه کمپنۍ سره دي. نو سکل موږ سره د کابل او د سپینغر لوبډلو هغه امتیاز د افغانستان کرکټ بورډ سره پاتې شو. موږ نه توانېدو چې د لوبډلې وپلورو، خو هغې نه علاوه موږ د افغانستان بانک سره یو قرارداد وکړ چې هغه یو ډول همکاري تړون دی، مالی ملاتړ ترڅنګ ورته د همکاري تړون هم ویلی شو چې د افغانۍ د ترویج په اړه باندې دی. ډیر بد هم نه شو بللی، خو لکه د 2019 کال په څیر باندې مارکیټ یا بازار ډیر ګرم نه.
نننۍ لوبه چې موږ ولیدله مینوال ډیر زیات کم راغلی و، په دې اړه هم څه اقدامات کوي تر څو مینوال ډیر راشي او لوبې لا تودې شي، ولولې او جذبې سره لوبې وشي؟
د نن لوبې په اړه به وشي. نن موږ تېره ورځ د پرانیستې مراسم پلان کړي وو، نننۍ لوبه هم په پلان کې درلوده چې پس له ماسپښین ترسره شي، خو له دې کبله چې تېره ورځ باران و نو هغه سیالي مو غوره وګڼل. البته د خپل پی سي ټي یا پلیئرس کنټرول ټیم چې میچ افیشل امپایران او میچ ریفری د خلکو سره په مشوره باندې میچ مو سحر تکړه تر څو هغه مراسم ماښام ته ترسره شي، ځکه زموږ هیوادوال هغې ته هم سترګې په لار دي، ټول ورته منتظر دی چې حتماً به دغه سیالۍ دپاره یو ښه اوپننګ هم اوسي. نو انشاءالله د هغې شاهد به هم اوسو. نن ورځ په اړه بزر شوم چې یو خو کاری ورځ وه، د دوشنبه ورځ وه، ډیرو هیوادوالو که څه هم موږ د خپل فیسبوک له لارې خبر ورکړی وو، خو ډیری هیوادوال اوس بیا هم دا فکر کوو چې شاید لوبه د پسته ماسپښینه وي. نو له دې وروسته به موږ د ورځې دوه لوبې ولرو، او یو لوبه به سهار وي، بل به ماسپښین وي. ټولو هیوادوالو ته مو خبر ورکړی دی، په ښارونو کې مې بوډونه لګولي. د خبر لپاره زموږ رسنیز ملګری ملي تلویزیون هم په دې برخه کې کار کړی دی او کوي. نو په دې هیله چې انشاءالله په راتلونکو ورځو کې به سبا به تر نن زیات مینهوال ولرو. او د جمعې په ورځ به بیا مینهوال دا چغې وهي، موږ ته ګیلې به کوي چې ولا ځای ولې کم دی. نو په زرګونو مینهوال شاید بهر پاتې شي، ځکه موږ سره کیپیسیټي یا په میدان کې د مینهوالو د ناستې ظرفیت کم دی، تر اته نیم زرو یا نهه زرو شاید وانوړي.
ټکټونو په اړه هم کېدای شي ووایاست ډېرو خلکو سره به شاید دا سوال هم وي چې ټکټ څومره دی، وی آی پی ټکټونه څومره دي، عادي ټکټونه څنګه دي؟
ټکټ په اړه باندې به دومره وایم چې عادي ټکټ په سل افغانۍ دی، سل افغانۍ فکر نه کوم. د کرکټ مینهوال لپاره ډېر څه وي، او هغې نه علاوه وی آی پی چې دی هغه یو څه قیمت دی، په دوه نیم سوه افغانۍ د فکر کوم، او که درې سوه افغانۍ دی، ځکه دغه د ټکټینګ په برخه کې زموږ نور همکاران دي، هغه محل همکاران چې د مالي چارو سره سر کار لري دی. او موږ له بده مرغه زموږ د کابل ګراوند چې دی هغه کوچنی دی، موږ هلته داسې نه شو کولای چې په پویلین کې فقط د شپږ دستانو ځای لرو. موږ هغه ټکټونه هغه د وی آی پی لپاره چې کومه ساحه موږ جوړه کړې هغه و هم پلورو. نو هغه مو داسې پرېکړه کړې چې هغه به د پلور لپاره نه وي، او هغه ځانګړي مېلمانه چې دي هغه به موږ په وی آی پی هغه زموږ چې یو پویلین کې د وی آی پی لپاره کومه ساحه ده هلته به کینی.
د بهرنیو لوبغاړو کومنټیټرانو په اړه هم کېدای شي معلومات ورکړي، هغوی هم راغلي دغه لیک ته؟
بالکل، زموږ پروډکشن ټیم چې دی هغه هم د تل په څیر باندې، پخوا هم زموږ هندي کمپنۍ پر تلله، دا ځل هم هندیان دي. د هغې تر څنګ الیسټر کیمبل به د دیویندر تر څنګ چې هغه یو هندي کمنټیټر دی، او الیسټر کیمبل د زیمبابوې دی، دوی به هم د انګلیسي برخه د کمنټری مخې ته وړي. زموږ څه هغه ملګري هیوادوال چې په انګلیسي باندې پوهېږي هغه به هم ورسره همکار اوسي، چې په انګلیسي ژبه کې باندې ځواکمن وي او ښه انګلیسي وویلی شي. د هغې تر څنګ لوبډلو کې برینډن ټیلر به په دغه سیالیو کې د بوس لوبډلې سره لوبیږي. د دې تر څنګ به ټینډه چټاره نن کې افغانستان ته راځي کابل لوبډلې سره ملګری وي. هغې تر څنګ جاناتن کیمبل په نامه لوبغاړی دی، یو ځوان لوبغاړی دی زیمبابوې، هغه به هم د سپین غر لوبډلې سره ولوبېږي. نو دا هغه معلومات دي چې کنفرم دي، هغه تایید شوي معلومات دي، او دا تقریبا ټول کسان دي چې افغانستان ته را رسېدلي دي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تکړه لوبغاړی کریم خان صادق سږ کال په شپږیزه کې د سپین غر زمریانو لوبډلې سره لوبېږي. دا چې هغه دغو سیالیو ته څومره چمتووالی نیولی او د سپین غر لوبډله دغو سیالیو ته څومره چمتو ده، دا به له کریم خان صادق نه واورو.
هغې لپاره زه اول خوشحاله یم چې د خپل زون په ټیم کې دا ځل لوبه کوم. تیاری مې چې خدای شته ښه ډېر کاپي کړی و، خو دا بدبختانه یو موټر ترافیکي حادثه کې مې لږ یو پنځلس ورځې مخکې لږ خوږ وبله شوې وه چې اولنۍ دوه لوبو کې شاید ونه لوبېږم. هغې نه وروسته انشاءالله غواړم چې خپلو مینهوالو ته چې زه همیشه سپورټ کړی یم، تشویق کړی یم، د هغو لپاره راغلی یم لوبه کوم، او انشاءالله غواړم چې ښه لوبه وکړم. نو هغه کوم تیاری مې چې کړی دی انشاءالله دا پنځلس ورځې به الله تعالی نه ضایع کوي. نو انشاءالله په ډېر بیلنس ټیم هم جوړ شوی دی، اوپننګ کې را سره دوه درې څلور ښه اوپنران دي، مډل آرډر کې ښه بیټنګ دی، وروسته کې آخري کې پنچ هیټرانو کې نجیب زدران دی، شفیق الله شفق خپله کیپټن دی او ښه کیپټن دی، همیشه په مشوره باندې مخکې ځي. بولنګ لحاظ نه را سره سعید شیرزاد دی، وفادار مومن دی، لیگ بریک کې د زخپل لاونډری ما ان شاء الله چې وګورو نو ټول ټیمونو په پرتله د مونږ بدازل اسبین غر مینوال ډیر زیات خوشاله او ټول لوغاړو تم دات رجیده چې ډیر ډاډا زړوره او خوانتي واخلي د سلو بو کی پرشر لوو بنی نو ان شاء الله پورا مادهګی د مونږ خدازل بیا راغلی چې دریم زل اسبین غر تلان چمپین کو ان شاء الله همدا سی پکې ټیمونو بیلانس ته وګورو کابل بازار نو ټیم نن سار چې لوبه ډیر بیلانس ټیم جوړ کړو او د راشد خان ټیمه کې لیک بیټنګ کې دومره مشکلات ول نو ټیمونه ټول خ جوړ شوی خو مونږ وای چې کابل بازانو سره د اسپین غر فائنل راشي او بیا تیو غټو خو به ځکه چې یو خو بیلانس ټیم سره چې میچ راشي او تیو غټي نو هغه قهرمانی به ډیره مزه کوي واته د سینې وی لوبغاړي راغلي دي چې د نمخ کې چانه للی خو واکین چې استعدادونه دي او ان شاء الله دغه پویلین پرېشر او دغه کم لوبغاړي ته به چانس ملایويږي خو استفاده دي تو کې ډیر خو بیټنګ وکړ دا ک په دې باندې یو بالر ځوان ځان بچکی نو دا د خراتلونګي د پاره ډیر خو زیاره ده یو ځوان بیټسمن راځي دی راشد ارمان شاپور زدران امید حسن خلاف خوش پګیزه سلوریزي وای نو د سر د مند کرکټ مینواله مون کرکټ بورډ اداره هم دا غواړي نو ځوانان پکې ډیر زیات دي او دا یو ډیر ستر اتکار شوه ده دازل ټول شپږ زونه زه په ډیر زیات خوشاله يم چې ځوانانو ته موقع ورکړي
مننه چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکړه تر بیا وبلې خبرونه اجازه غواړو د الله پامن
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.